یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم له پیو ستوډیو د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا د سلام مشورو لپاره کابل ته راستنیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانیا ټاکنیز غړي به نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه ټاکي. نور مسائل هم لرو، خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوري اسنوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو دا کوي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شوو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قمندان هم شامل دی. بلخوا د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې 12 دولتي سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د کندز امنیتي او ملکي چارواکو تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 4 تنه نیولي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. دفاع وزارت وایي دغو کسانو د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي 4 پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې شکاشم ته ولاړ شي چې یا غرده کوتل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. روحاني وایي دغو کسانو باندې همدې کوتل کې واورې راښویدلې وې. وژل شوي سرتیري د زیباک او شکاشم ولسوالیو لپاره د 4 او 5 سرحدي کنډک کارکوونکي وو. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغو سیالیو تنظیمونکی ګلاغانوي دوی دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغو سیالیو کې د لښکرګاه ښاروالي د ډاکټر عبدالرزاق د سباون رادیو تلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمي او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبېږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یاد ته د درناوي تر څنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حضور ولري شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترال کالج په اکثریت رایو چې ورته د 270 رایو حد ټاکل شوی وټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایې ونه ګټي، د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالډ ټرمپ له 2 میلیون زیاتې رایې ګټلې، خو د خلکو رایه د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه هم ډونالډ ټرمپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیال هیلری کلینټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. د روان کال په انتخاباتو کې د الیکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتې چې اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الیکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. امریکایي چارواکي وایي دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیسټمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي. د دغې شورا ویاند جان اولټ پرون یکشنبې وویل حکومت د دغو هکرانو د پیژندنې او د ممکنه زیان د مخنیوي لپاره اړین ګامونه اخیستي دي. رویترز خبري اژانس او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دغه سایبري بریدونه د روسیې د حکومت هکران وکړی دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړي دي. او تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1450 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا د وایرس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ شوي دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړ.
نوریاس نوریو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. که غواړی دا خبرونه ولولی د ازادي راډیو پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې دا مهمې موضوعګانې تاسو اورئ. افغان چارواکي وایي د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
پریدون خوزونو د مصالحې د عالی شورا ویاند. د امریکا د ولسمشری ټاکنو الکترونیا ټاکنیز غړي نن غونډه کوي او جو بایدن به رسمن د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکي. په دوی منیمایی که هم د خبریالانو ژوند ته د ورپېښو ګواښونو په اړه یو ژوندی بحث لرو.
ما نوم جان آغا صالح ده، په ختیځو ولایتونو کې د کډیر جاډیو خبریال. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رسنیو کارکوونکو په نخښه کې په دغه یوازې 13.5 میاشت کې تقریبا دغه دریم خبریال دی د رسنیو کارکوونکو چې وژل کیږي.
بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب تا. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی پلاوی سبا کابل ته راستنیږي. دا خبره د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وکړه. اخوا ولسی جرګې نن ویلي د سولې مذاکره کوونکي به کابل ته په رسېدو دې جرګې ته ور وغواړي څو دوی ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شېبه له کابله معلومات راکوي. مهرباني.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي ټاکل شوی چې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره سبا کابل ته ستون شي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي. د اجنډا پاړلونه یا دشتونه تبادله شوی دي. دویم دور د مذاکرات او 25 جنوري باندې بیرته پایل شي.
سنګزه سب دغه یو ویش کسیز افغان پلاوی له طالبانو سره له درې میاشتنۍ مذاکرو وروسته کابل ته ستنیږي. لومړی پړاو د سولې د مذاکراتو د روان لمریز کال د وږي په 22مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی و. د سولې دواړو مرکچی پلاوی د دریو میاشتو د سولې د مذاکراتو د کړنلارې په تړاو باندې بحثونه وکړل، خو په دې برخه کې له ډېرو لوړو ژورو وروسته بل اخره د سولې د مذاکراتو د کړنلارې چې یو ویشت مادي لرلې او یو ویشت مادي لري هوکړې ته ورسېدل. په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د معلوماتو د ورک لپاره به د سولې مذاکره کوونکي پلاوی چې کابل ته راورسېږي د جرګې عمومي غونډې ته وغواړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني نن د په جرګه کې د استازو لازاد باس وروسته وویل
مرتبات هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان به دوحه که با در نتیجه مذاکراتشان به روسی جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد، ما در این مورد به کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا می نماییم که در تالار بین گزارش بدهند.
سنګ صاحب، د میر رحمان رحماني له سرګندونو وړاندې یو شمیر د جرګې غړو انتقاد درلود چې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی له دریو میاشتو خبرو اترو وروسته اوس تش لاس کابل ته ستنېږي. دوی طالبان تورن کړل چې سوله نه غواړي، ځکه د دوی په وینا ورځ تر بلې په افغانستان کې د غډله تاوتریخوالی زیاتوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو تر دې دمه نه یو توانېدلي. د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی دوام هغه مسله ده چې په وروستیو کې په اړه باندې انتقادونه زیات شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او وربند ته لاره هواره کړي. ښاغلی اتمر چې نن یې ولسي جرګې ته د جنیوا د کانفرانس لاسته راوړنې تشریح کولې وویل چې نړۍ د افغانستان له هغه سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي. ښاغلی اتمر وویل
دنیا به د هغې صلحې حمایت وکړي چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادې باندې ولاړ وي. آینده د افغانستان څوک تعیینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلحې نتیجه تعیینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیینوي.
اکرام الله اکرامو له کابل مکته معلومات راکول. د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی کابل ته ورسید، دوی به جرګې ته ورغواړي او معلومات به ترې وپوښتي چې دوی په دوحه کې له طالبانو سره په څه ډول باندې خبرې مخته وړي دي. په همدې ارتباط باندې د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې هم معلومات اوریدلی شئ.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربند.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د دویمې څپې په زیاتېدو سره لګڼو ولایتونو د خبرونه راځي چې په ولایتي سیمو کې هم د کرونا ویروس نوې پیښې په زیاتېدو دي. لاغې ډلې د کندز د عامې روغتیا چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې د کرونا پیښې زیاتې شوې. په کندز کې د سپینزار کووید 19 روغتون سرطبیب وایي دې ولایت کې د کرونا له دویمې څپې سره خلک مخامخ دي. روغتیایي چارواکي له خلکو غواړي چې د ځان او خلکو د خوندیتوب خاطر د روغتیایي کارکوونکو لارښوونه او سپارښتنو ته پام وکړي. اجمل آریان په دې اړه له کندز ریپورټ رالیږلی.
کندز کې د عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي په تیرو 40 ورځو کې په دې ولایت کې د هغو کسانو شمیر چې په کرونا اخته تثبیت شوي 130 کسانو ته رسیدلی چې له دوی څخه اته یې مړه شوي او نور له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. دا هغه شمیرې دي چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او باور دي چې ښایي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی لازادی رادیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنې عملي کړي.
موږ په ټولو خپلو وطنوالو باندې غږ کوو چې دغه فاصله ایجادول، ماسک استعمال، د لاس پریمینځل صابون سره که صابون نه لري اقلا په ګرمو اوبو سره، موږ ته ډېره بریده کولی شو چې د ناروغۍ په وړاندې وقایه وکړو. نو دغه تدابیر که دوی ورته غاړه کې نه دي، دوی ورته احترام نه لري، دا تطبیق نه کوي، نو څنګه چې موږ په موج اول کې ډېر زیات تلفات درلودل، خدای مې کړه په دویم موج کې به د هغې نه زیات ولرو.
په کندز کې د سپینزر کووېټ 19 روغتون په کورونا د اخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی. تر دې مخکې په دې روغتون کې د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایتونه موجود وو، خو د کندز د عامې روغتیا رئیس ښاغلی فضلی وایي اوس د امکاناتو د نشتوالي یا کموالي ستونزه هواره شوې ده.
د تجهیزاتو د نگانه موږ غني یو، اوس موږ د مرکز تشخیصیه لرو په کندز کې چې حتی مجاور ولایتو ته موږ خدمات عرضه کوو، نه یوازې کندز ته، نن په کندز کې څلوېښت پای وینتلاتور لرو. همدارنګه موږ د اکسیجن د تولید ماشین آلات چې برقي چې اکسیجن موږ ته ځای په ځای تولیدوي، د هغې موږ تقریبا شل پای اکسیجن کنسنټریټر ماشینونه لرو. تجهیز د نظره، د ظرفیت د نظره او د امکاناتو نظره غني یو.
د کندز د سپینزر کووېټ 19 روغتون سرطبیب ډاکټر خسرو ابراهیم خلوای دوی د محل د کورونا له دویمې څپې سره مخ دي.
تعداد د واقعیاتو ډېر شوی ده چې موږ اول سامپل پی سي آر کې رن کړل، په هغې کې شپاړس مثبتې پیښې رامنځته شوې چې دا موږ ته یو الرټ یا تکان راکړ چې باید موږ د خپل آمادګي ولرو چې کوشش کولی په دې دویمې څپې کې د دې مهلک مرض سره مبارزه وکړو.
هغه وویل که خلک د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي برخه کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي، ښایي د ناروغانو شمېر دومره زیات شي چې شته روغتیایي امکانات به ورته کم وي او د مړینو کچه به لوړه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز به ورشو ننګرهار ته ګڼ مېشته ولایت دی. هلته د روغتیا له رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی سره د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د کرونا د ویروس د زیاتېدو او همدارنګه د مخنیوونکو اقداماتو په اړه خبرې کړې دي.
د کرونا دوهمه صفه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو، د بستر، د مړینو، د سمپلونو، د نمونو، د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوی مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو. خو د دې سره اصلي مسولیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې صابونه مینځل، دا ډیر حتمی او جدي دي او دا هغه څه دي مونږ کولای شو چې د کرونا نه ځان وساتو، خپل کورنۍ وساتو. د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض ولري، شکره، قلبي تکلیف ولري، د هغوی جداواله او په هغه روغ حالت کې هم د هغوی ته یو اضافي ځای جوړول، د هغوی د خلکو سره د تماس کموالی، دا ډیر جدي دي او دې ته باید ډیره زیاته جدي توجه وشي، ځکه اکثریت اوسنۍ مړینې چې دي د همدغه خلکو دي.
تاسو خود تجرید واټ په سهولتونو په مرکز جلال آباد ښار کې خبره وکړه، دا سید ولسوالۍ او په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوی دي.
موږ مخکې په دولس ولسوالیو کې په یو کلینیک کې فکس سنټر درلود، یعنی د کرونا په نوم باندې یو ډاکټر درلود او پنځه ویشت سیار ټیمونه مو درلودل. سیار ټیمونه زمونږ اوس پنځه دېرش شوي دي او په هر ولسوالۍ کې یو سنټر څه فعال دي او څه فعالېږي په همدې ورځو کې. په هر ولسوالۍ کې به په یو کلینیک کې، البته په ټولو کې نه، د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وي او هلته به د کرونا لپاره خپل دوا او امکانات او هغه به موجود وي او که چېرته ضرورت پیښیږي سمپالی مخستل کیږي، مرکز تمرا لیکل کیږي. یعنی یو مشخص ادرس په هر ولسوالۍ کې مونږ ولرو.
تاسو مخکې د دویمې صفې د زپلو خبره وکړه چې هم ناروغان لري، هم مړینې لري، هم کیسونه لري، پیښې لري. د اولې صفې په نسبت دا زیات دي که کم؟
لومړۍ صفه کې خلک ډیر زیات یو ناڅاپي مخ شو، امکانات ډیر نه وو، د خلکو ویره ډیره زیاته شوه، خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخیستل، کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو، بوج پی زیات شو. خو البته دا ټول کرونا مریضان نه، موږ نور هلته مریضان هم راتلل، بستر کېدل، به معاینات په مخستل بیا به، او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپېته او اویاو ته ورسېده، د شپږ اویاو نه فکر کوم زیات نه شو. مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د پنځوسو نه زیات بستر مریضان لرو، خو دا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي. هغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زموږ د تیرې سپې سره په عین شکل باندې روان دي. البته مړینا دازل تراغي یو څه کم ده. تاسو سره چې مړینا تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولی شي هغه وقایوي تدابیرو کې کوشش وکینو موږ به خپل ځان او ټولنه ژغورلې وي.
د ننګرهار د روغتیا له رئیس سره مو مرکه واورېده. هغه وویل چې په دویمه څپه کې هم هموغومره خلکو ته خطر مخ دی لکه څه په اوله څپه کې مخو. په افغانستان کې ټول ټال 45,000 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې 1915 تنه مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د امریکا د راتلونکي 48 ولسمشر د انتخابولو لپاره نن د دغه هیواد الکتورال یا الکتوران یا هم ټاکنیز غړي ناسته کوي. د هر ایالت الکتوران به د خپل ایالت په مرکز کې راتلونکي ولسمشر انتخاب او نتیجه به واشنگتن ته ولیږي. ټاکل شوی د جنوري په 16 نوی منتخب ولسمشر لوړه وکړي. جیو بایدن د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ولسی رایو او هم د الکتورال کالج رایو اکثریت ګټلی دی. اسمت ساروان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه معلومات راکوي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه الکترول کالجونه نن د خپلو ایالتونو په مرکزونو کې راغونډي شي چې جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب کړي. د دوی د دې غونډو د پریکړو پایلې به واشنگتن ته ولیږل شي او د جنوري په 16 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې مشري به یې اوسنی مرستیال ولسمشر مایک پینس کوي اعلان شي. دا په داسې حال کې چې د الکترول کالجونو تر ناستې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ زرګونو پلګیانو ورمه ورځ دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړي. په واشنگتن او نورو ښارونو کې مظاهره چانو د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو اعتراض وکړ. د واشنگتن په مظاهره کې د مظاهره چانو او د مظاهرې د مخالفانو ترمنځ شخړه هم وشوه. تېره اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په استازو جرګه کې د خپل جمهوري پال ګوند ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګ وکړي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایدن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې دغو څلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی، لستری محکمه وغوښتل چې د ترامپ په ملاتړ د ټکساس له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسېره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې د ډیموکرات ګوند غړی دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو رد کړي دي. د نورو ایالتونو چباندې شل څارنوالانو هم له محکمې غوښتي چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال اکین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اقتصادي خبرونه به له ناجیې صافی واورو.
د افغانستان له مالی وزارت څخه د خصوصي سکتور شرکتونه او تصدۍ شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ پورولې دي. د مالی وزارت د رسنیو د برخي امیر فرید نوخت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه شرکتونه باید د مالی کال تر پایه پورې خپلې پیسې د دولت حساب ته انتقال کړي.
شرکتونه له مالی وزارت څخه له اوایدی او غیر اوایدی مالیات څخه باقیداری لري چې د دې باقیداری شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ ده. زموږ هیله دا ده چې د مالی کال تر پایه پورې دغه مبلغ د دولت حساب ته انتقال شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر مالی وزارت ته دنده وسپارله چې تر دې وروسته د مالی راټولولو په برخه کې نرمښت ونښي. ولسمشر غنی د عوایدو په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې شته ټولې ستونزې او خنډونه باید په اساسي توګه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی لارښوونه وکړه چې له کامیر هوایي شرکت، روشن مخابراتي شرکت، افغان تلیکام، د تیلو او ګازو شرکت، د ملي پراختیا ملاتړ او مالیاتی ادارې او ټولو پوروړو دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه ډیر ژر مالی ترلاسه شي. افغان ولسمشر ویلي د مالی وزارت د عوایدو راټولولو د واضح پلان په چوکاټ کې ټاکلي موخې ته د رسیدلو لپاره خپلې عملي هڅې چټکې کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په کونړ کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې په کونړ کې دغه صنعت ته د خلکو ډیر پام ګرځېدلی. نوموړي وویل په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې د لرګیو د صنعت د تولید یوه شرکت په 2,500,000 امریکایي ډالرو پانګونه په 40 جریبه ځمکه کې د لرګیو د صنعتي تولیداتو په برخه کې خپل تولید زیات کړی دی. یاد فابریکا چې اوس مهال پکې لرګین لوښي، زینتي توکي، موبل او فرنیچر او داسې نور توکي تولیدیږي، لږ تر لږه 300 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. یاد فابریکا خپل د اړتیا وړ اومه مواد د کونړ له ځنګلونو څخه ترلاسه کوي او خپل تولیدي محصولات په هیواد کې دننه پیری. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
تاسو لا پیغامونو
وغان د نګار د زندان څخه زموږ زمي افسر زه خپل دولت څخه ډیر زیات کله منه ځکه سیاسيان چې شول عمل ځان نه تر اوسه هم د زندان په بند دروازه کې یا د فرمان په هند ډول شرایط نه پټ کیږي ولې نظامیان په فرمان ورکول کیږي اما ځینې شرایط چې حق العبدي او ځینې نور مسایل کې خود نشي چې تر ډیره حد پورې من په دغه شرایط کې یو په فرمان کې نه تاسې په څوم کې زندان په بند دروازه کې وخت د خپل دولت څخه هي اداره درته ټول نظامیان چې تر زندان په بند دروازه کې خوشي کړي.
زه محمود لاله شاولی کو د ولسوالی سره د نغمی د کابل را مجرسی یو مزه حکومت او تجارانو سره دا قیاس لرو چې په دلته نصرایله پیدا کی د سفنا ځای نه پیدا کی ک پیدا کی په مواصله رسیدي نو موږ د دولت او د تجارانو سره دا هیله کوو چې نو سره کومکونه وي چې د څنګه پاتې بنل لرو دغه چې د سفنا پاتې یو کڅو غواړي چې مثال یو یا چې وکی مفاز دا چې ځان اجازه ولای سم ورکلای سو او دا ځما له ټلیفون اشتراک د سپاراویا اساس او لاس پر اساس او شل شپاس دا ځما له ټلیفون اشتراک د جای تماس سره وري وصلام.
زه شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د لسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا چې په غازی آباد کې وړو کې روښون دي ترمیم ته ضرورت کری او بیروبار پی دم رجیب تے چی راک کرانا پی سواسن رائی او نبت خارج دیگی اللہ رکول چارواکن انداخل را اگر خصوص زمان دوالی شیرنا اتیاتا میں در ایشنا کھا ترمیم ہو کی اداو اداو تر اگواسات ور کی روکن تا زمان خواب کو ضرورت را پشلی مسلاح پر احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو تغوغیست دولس شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سلا شهر پینزه بندی خبرونی کو کولی شیده ازادی رادیو پروگرامونه پا ازادی رادیو دات کام ویب پانه که ده سار لو ده مخام ترو واوری هم دارنگا ده نده هر زی که چی هستی ده انترنت لاری کولی شی زمک رادیو نشرات واوری ده اپلیکیشن لاری هم کولی شی ده رادیو خبرونی پا جوندهی توگا واوری مطالبی او گوری که آی او ایس یا اندروید کاروی نو ده آزادی رادیو اپلیکیشن داونلود او لخ پرونو خوند واخله.
آزادی رادیو پا یوتیوب که تازه را پرونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې یی نوریاس نوری توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
کندز د ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅونکوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د امام صاحب ولسوالۍ د استامین په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅونکوونکو پر پوستې برید وکړ. په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅونکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون درې تنه نیولي. د وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې عبدالباري له خپلو دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. نیول شوي کسان تورن شوي چې د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د امنیې قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې عشق کاشم ته ولاړ شي چې غورده کوټل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د دغو سیالیو تنظیمونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي. امریکایي چارواکي وایي د دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي او تمه د نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم اونیز بحث په ژوندۍ توګه خپریږي. د بحث موضوع له افغان ژورنالستانو ته ورپېښ ګواښونه او په اړه باندې د ژورنالستانو اندېښنې. اجمل اند دغه بحث مخته وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اندی ما و د 25 کو په دې بحث کې مو هرکلی کوم. تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت افغانستان د رسنیو او ژورنالیستانو لپاره یوه ویرجنه میاشت وه او همدارنګه د ژورنالیستانو لپاره خوناړۍ هم وه. د نومبر په ومه نیټه په کابل کې د تولونی اوس پوخانی ویان یما سیاوش په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې د څو نورو کسانو سره ووژل شو. د نومبر په 12مه نیټه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هغه چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر کې د ایښودل شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له کبله رامنځته شوه. همدارنګه د ډسمبر په 10مه همدا څو ورځې وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د خبریال او همدارنګه اجتماعي فعاله ملالا میوند د ناڅرګند کسانو په ډزو وژل شوه. او په وروستیو کې په کابل کې د آریانا نیوز د خبریال مرګ هم یوه مرموزه پیښه ګڼل کیږي. د ټولو پیښو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د آزادو رسنیو په دوام او د آزادو رسنیو په فعالیت اندېښنې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې 15 دقیقې بحث کې په همدې غږیږو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي د شمشاد ټلویزیون ویاند او خبریاله شمله نیازی، د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی او همدارنګه وروسته به راسره یو شمیر نور میلمانه هم وصل شي. شمله نیازی تاسو او هاشمی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خپرونې ته ستړي مشي که داره ته وایي چې شمله نیازی تاسو راته وایي چې دغه وروستۍ پیښې د یو خبریالې په توګه د یوې رسنیو د یوې کارکوونکي په توګه تا ته څه ډول کوي؟
ډېره مننه نان صاحب، سلام تاسو ټولو اورېدونکو ته. په رښتیا هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پېښې له خبریالانو سره اوسې، زموږ هر یو کس لپاره چې زه ورځنۍ دنده په یو تلویزیون کې یا په یو راډیو کې ترسره کوو، زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه چې ملاله همداسې زموږ نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرفه او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کوو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې ونه نیول شول، بلکې هغوی شهیدان شول. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې هغه اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم ته وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغېزه کوي. تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبریالانو وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رایڅو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېرې، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي، راځې په تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویان د دې په توګه ته کار پیلې. داسې پېښې چې کېږي، نو یو خدا ده چې موږ خپله له خپل کار اغېزمن کېږو، یعنی په کوم شکل به چې خپل کار مخته ویسو هغه نه شو کولی، هغه سې مخته لاړ شو، ځکه چې یو ترس ویره هم پکې کوي. او تر څنګ دا چې د کورنیو لپاره د دې زغمل ډېر زیات سخت دي، چې مثلا ملاله زموږ لپاره یو ښه مثال و، زما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري، زه چې هر سهار راځم هغوی ته دا اندېښنه ده او بار بار وینا هم کوي چې دا ځای پرېږده، مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مه کوه، ځکه چې ملاله یا داسې نور نجونې مثال راکوي، یا داسې نور خبرې اعلان مثال راکوي چې مثلا تل هغوی زیاته نه یغم تا غوندې یو خبریاله وهغه چې ووژله یا هغه شهیده کړه تا هم نه پرېږدي. نو دغه طبعا د نجونو په راتګ باندې رسنیو ته هم ډېره بد اغېزه کوي، او بالاخره هغه خبریالان چې باید په کوم شکل باندې خپل کار مخته ویسي هغه چې هم نشي کولی.
ډیره زیاته مننه هاشمی صاحب. تاسو ته راځو، تاسو د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤول یې، هغه کمیټه چې د خبریالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي، تاسو ته دا پیښې د دغه سې یو لیدلوري نه او د په ځانګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان له لیدلوري نه څه ډول ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان تاسو ته اوریدونکو ته او شمله نیازی خور ته خپل نیک ویلې پرځونه وړاندې کوم. ولله تیرو دوه درې کلونو نه را په دې خوا چې کله په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شوه، داعش ځواکونه را پیدا شول، په ځانګړې توګه باندې زمونږ د ختیځ جون ژورنالیستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالیستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي، وی تر تکلیف لاندې دي. تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم، اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي، هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نخواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې، نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآورځوي. دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون پکتیا زون ټول ژورنالیستان د سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي، دوی تر تهدید لاندې دي. تاسو به باور وکوئ چې سره له دې چې زه په کابل کې اوسېږم، له هغې ورځې نه چې زه هلمند نه راغلی ما کابل ته او یو څه ګواښونه وو د غونډې نه وروسته، څلور ورځې نه را په دې خوا زما مېرمن د شپې خوب نه لري، ساره پورې ماته ناست دی او ما زه یو رقم روحي فشار لاندې داسې راغلی یم چې په خوب کې ویره را سره دي، ویرې احساس را سره دي. په ځانګړې توګه هغه ژورنالیستان چې هغوی په جګړې په کرښو کې دي، هغوی راپور ورکوي، د هغوی کورنۍ په ژمرده ده، دوی یوازې ژوندي کالبوتونه دي چې ګرځېږي، په رواني او فکري لحاظ باندې دوی تر سخت فشار لاندې دي.
مننه مننه هاشمي صاحب. شاملې ته صورت دا وایي چې ځینې خلک وایي چې خبریالان هم د ټولنې د نورو خلکو په څیر باندې له روانو نامنیو اغېزمن دي. دوی وایي چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي له نامنیو پیښو سره مخ دي، دغسې خبریالان هم مخ دي. ولې د خبریال ته په پیښو خطرونو دومره بحث کیږي؟ د یوې خبریالې په توګه تاسو څه نظر لرئ په دې باندې؟ ولې خبریال مهم دی د یوې ټولنې لپاره؟
ډېره مننه. یو خو عام خلک چې فردي کار کوي هغوی د ځان لپاره کار کوي، یو خبریال د یو ټولنې لپاره کار کوي. یعنی که رسنۍ وغواړي خپل، دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې. یعنې کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږدي او منفي لارې ته یې هم راکس کولی شي. دغلته مسؤلیتونه د نسبت د عامو خلکو نه د خبریالانو څو چنده زیات دي. مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم، زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي، هغه یو زکریاله ده یا هغه یو بل ځای کې کار کوي، تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده. ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کومه د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم او څنګه بیدو کوم او څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسوم چې خدای مکړه هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي. نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدي ده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده. او سره دې چې همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبریالان دومره تر ګواښ لاندې دي، یعنی پنجونو کې دا موضوع را واخلو، زه ځکه فوکس یعنی خبره ډېره پنجونو باندې کوم چې د نجلۍ خبریالې وژل کېدل دا د ازغام نه ډېره پورته خبر ده، که هغه د کورنۍ لپاره وي که هغه د ټولنې لپاره وي، ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي. راځي ټولنې ته مثلا هغه اعتبار باور هم په ډېر زیات سخت کېږي. که یو رسنۍ کې همکار وکړي، هغه حقونه چې یو سړي ته یو الک خبریال ته ورکول کېږي، هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي. تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کېږي. یعنی دغه ټول مسائل دي، مسؤلیتونه دي، تر څنګ مثلا صلاحیت نه ورکول، دغه ټول هغه شیان چې یعنی خصوصا په خبریالانو کې یو جلی خبریال ورسره لاس او ګریوانی دومره ستونزو سره سره بیا هم دوی کار ته دوام ورکوي، ټولنې لپاره خو بیا هم دغه مسله لا هم جدي کېږي او بل ستونزو سره لاس او ګریوانی.
مننه. راسره پلان کې اوسئ. نورو پوښتنو ته هم راځو. اوس د څو اورېدونکو نه موږ په بېلابېلو ولایتونو کې پوښتلي دي، همدا پوښتنه هم تنه کړې ده چې دوی څه فکر کوي چې ولې ژورنالیستان مهم دي، ولې د بریدونو سره مخ دي؟ دا دوی څرګندونه اورو.
ما نوم جان آغا صالح دی، په ختیځو ولایتونو کې د کډیر رادیو خبریال. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رسنیو کارکوونکي په نخښه کې په دغه یوازې تیر یو نیمه میاشت کې تقریبا دغه درېم خبریال دی د رسنیو کارکوونکو چې وژل کېږي. زمونږ هم له حکومت او هم له خلکو اړخونو غوښتنه دا ده چې خبریالان خپل هدف نه ګرځي او دوی دې لطفا د خبریالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه دوی بې غرضه خلک دي او د هیڅ اپورې تړل نه دي. دوی دنده یوازې د خبرونو رسول دي او د حقایق خو رسول دي تر چارواکو تر خلکو. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته باید پوره پوره پاملرنه وشي.
خبریال د ولس ژبه ده. کله چې د ولس ژبه ګونګ شي نو بیا به هغوی خپل احساسات څه ډول څرګند کړي. همدا خبریال ده چې د هغوی احساساتو خبر دی د هغوی ستونزې منعکسوي تر چارواکو یې رسوي چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا یې د ستونزو د حل ژمنه کوي. همدا خبریال دی چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپلې مقدسې سپیڅلې وظیفې لپاره د جنګ په لومړۍ کرښې ته ځي. همدا خبریال دی چې د مافیا سره غاړه غړی دی. دا خبریال دی چې د جګړې ټول ښکیل اړخونه د دوی په وړاندې یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبریال زموږ هغه کمزورتیاوې را په ګوته کوي، زموږ له کمزورتیاو نه پرده پورته کوي.
نوم احسان صدت دی، د خوست اوسیدونکی یم. خبریال او رسنۍ په عموم کې د ولس سترګې او غوږونه دي. بغیر د خبریال نه ټولنه نیمګړې ده. یوه ډیره مهمه ستونزه وي، خبریال ریپورټ ورکوي، هغه د چارواکي هغې ته متوجه کوي. په لنډ وخت کې موږ ډېرې ستونزې لیدلې دي چې د یوه راپور په اساس هغه ستونزه حل شوې وي. ده چې د بیان ازادي په وروستیو کلونو کې زموږ یوه غټه لاسته راوړنه وه. دښمن غواړي چې دغه لاسته راوړنه د خبریالانو په وژل کېدو سره تر سوال لاندې راولي. په عموم کې که موږ خبریالان له لاسه ورکوو، دا د رسنیو په نشراتو باندې لوی اغیزه خیندي. که چیرې کې رسنۍ نه وي، د دوا د حکومت د کړنو یا په عموم کې د هیواد له حالاتو به موږ ناخبره پاتې شو، چې دا د ټولنې لپاره یو لوی سرخوږی او سردرد جوړوي.
سمیع الله حکمل یم، د روزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی. د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالانو د ټولنې سترګې ګڼل کېږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري. د وسلوالو طالبانو، افغانستان اسلامي جمهوري دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مو غوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتابه لپاره اړین څه ترسره کړي. خبریال د ټولنې یو بې پرې او بېګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه ده چې په دغسې سختو شرایطو کې ستاسو دندې ته تګ د هغوی پر مخ درنه څپېړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي.
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې راسره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو. هاشمي صاحب، مخکې شمله نیازۍ په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو په ستونزو وغږېده. موږ په ننګرهار کې تازه د یوې ښځینه خبریالۍ د قتل شاهدان وو. د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي، په ځانګړې توګه په خزینه خبریالانو؟ د تاسو فکر باندې علت به څه؟
ځان سره مثلا په دې وروستیو کې د ژورنالیستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي، دا داسې دي چې سکیل غواړي د خپلو ناکامیو، د خپلو بدنامیو، نه د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالیستان په نښه کوي، خبریالان په نښه کوي، تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کونه باندې هغې باندې مصروف شي، بوخ شي او هغه اصلي جرایمونه مخه واوړي. یوه دا علت ده. دویمه علت یې دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې، چور کې، چپاول کې لاس لري، ژورنالیستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برچېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښته. دریامه مافیایي کړۍ دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښته. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي. که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالیستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسو فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډزې وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه ده لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راجع کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته براعت نه ورکوو. د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بېرته درته راځو. شمله نیازۍ، تاسو نه غواړو چې تاسو راته دا ووایئ چې د ژورنالیستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده. تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر، تاسو ته څومره راضي یا فکر کوي چې څومره موثر دي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم که دا اقدامات په رښتینی ډول شوی، شاید په دې اخیر وختونو کې موږ دومره خبریالانو د وژل کېدلو شاهدان به نه وو، نن به همدا موضوع نه یادوله. طبعا دا د حکومت ناغیري ده چې دوی په دې برخه کې کړې ده. فقط یوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندې یا تاییدي یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل شو یا دا تر تهدید لاندې ده. کاهیان د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای، هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه وو تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت، امنیتي وضعیت خرابېږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس چې د ورځې هغه ورځ مزدوري کوي په لاره تېرېږي، هغه په امن کې نه ده. سبا یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنی هغه حقایق خلکو ته وښي، د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې حداقل غواړي هغه ستونزې حل کړي، یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې، حکومت چې کوم مراسم نیسي، کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي، دا همدغه رسنۍ دي، همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته رسوي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې رسولي وای، موږ به د دې شاهدان نه وو، دغه ویره به موږ سره نه وه، دغه اندېښنه به موږ سره نه وه. حداقل که دا تېرم شو دی نه وروسته هم دی یو اقدام وکړي، موږ به لږ څه ارامه شو، ځکه چې هره ورځ هم په تر سه هره ورځ هم په ویره ده. زه خپله د دغې صحنې شاهده یم چې زموږ په دفتر باندې بریتو سو زه هلته موجود وم. له هغې نه وروسته څه وشو؟ که داسې کوم اقدام شوی وای، موږ به یعنی دوه ځلې دا برید شوی ده، یو ځلې چې وشو بل ځلې خو حداقل به د دې مخنیوی شوی وای. دا کار هم ونه شو. څو ځلې د مختلفو رسنیو خبریالانو په موټرو باندې بریدونه وسله، یو خبریال چې له کوره تر دفتره ځي په ستونزو باندې تګ راتګ کوي.
مننه هاشمي صاحب، تاسو د شملنی ازي څرګندونې واوریدلې. د تاسو فکر باندې که حالات همدغه سي رواني چې په خبريالانو باندې پر لپسې بریدونه کیږي، غالبا اغلی نیازي په شمشاد تلویزیون باندې دی ویډلې عملی یادونه وکړه، یعنی دا پیښې دي وسنې یو میاشتو نه دي بلکې لوې وګ دي مودې راځي را روان دي، خو په وروستیو کې زیاتې شوې دي او په ځانګړي توګه د خبريالانو په وړاندې هدفي بریدونه زور اخیستي. د بیان ازادي افغان حکومت خپل یو مهم لاستراوړنه غني، نه یوازې د چي افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره هم یو لاستراوړنه، یو بریا ګڼل کیږي. خبریدونه حملی او د خبريالانو په وړاندې زور زیاتې په همدې شکل دوام وکړي، په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادي به اغیزې کوي.
انصر مثلا د خپل دغه بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسنراولنه نه بلم، دا د افغانستان د ژورنالیستانو د قربانۍ او د غوي د پاک وینو نتیجه ده چې غوي په دغه لار کې ویني توی کړی دي. په تیر دوه لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالیستان ور کړی دي. تاسو باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم رسیال سروردانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده. موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغړونې کیسونه درلودل. دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راټیټ کړل، یا تر سلو پورې راټیټ کړل. په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې دولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي او یا قاتل ته سزا ورکړي. نو دا د دوی لاسته راوړنه نه ده. زما په ګمان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي، خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې، کتاب اند ولس افغانان د خځې پړونی ته درنښ لري، د خور پړونی او ټکري ته احترام لري. دوی چې د حملې قصدن په خځینه ژورنالیستانو کې وجه انده ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د عمل په خلاف باندې راوپارېږي. او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زنونو کې زموږ خځینه ژورنالیستانو د نش په حساب باندې دي. دغه حالات همداسې جریان پیدا شي، خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپل افغانستان کې په ټولېدو ده. افغانستان بیا یو ځل ملوک طوایفي او جنګ سالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده. بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې، د چا په فساد باندې، د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي، د هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې کړي. بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي، ژورنالیستان همدا اوس په ټول افغانستان کې
داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیان ساري ژورنالستان چې کله له کوره نه شي وتی، خپل پلرني کلي ته نه شي تللی، بازار کې نه شي ګرځېدلی، ډاکټر ته نه شي تللی. همدا اوس ژورنالستان په یوازې ژوندي دي، کالبوتونه ژوندي دي، نور روحن وژل شوي دي. ژورنالستان اوس په مړو حساب دي.
مننه. بیا به هم تاسو ته راځو ښاغلی هاشمي. شمله نیازی هاشمي صاحب په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړله، په افغانستان کې د ښځینه ژورنالستانو لپاره شرایط، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه و ژورنالستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي. اجتماعي حساسیتونه هم شته دی، ټولنیز حساسیتونه هم شته دی، د ښځو د کار کولو په وړاندې په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې، او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوج چې یا په اصطلاح کوم کار چې دی هغه هم په ورباندې دی. تاسو له ښځینه همکارانو سره په نورو خبریالانو سره خبرې کړې دي، فکر کوئ چې هغوی د نارینه وو په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه، او د هغوی په کار باندې وروستیو پیښو ډېر اغېز کړی؟
ډېره مننه. ښکاره خبر ده، کومه ستونزه چې تاسو ورته یادونه اشاره وکړله چې کلتوري ستونزه زموږ د ښځینه وو خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده. طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یوه خبریاله راوځي، مثلا یو جلی راوځي د خبریالۍ په لور باندې، یا د یوې ویانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لرې خبر ده. هغه څو چې زور سره مخ شوی یم، حتی بعضې کسانو زما په اړه ویلي دي چې خپرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي، حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لرې کړي، ځکه چې موږ هم نیازي یو، باید موږ پرې یاد نه شو. نو تر دغه حده پورې تنګ نظری د نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د هلکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. څه ناڅه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یوه نجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به څه رقم اندېښنه کوي؟ د هغې رواني حالت به کوم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنې په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په هغه ولایت کې یو جلۍ وژل کېږي، یو خبریاله جلۍ وژل کېږي. نو طبعا دا د نجونو خبریالانو په ژوند باندې یا د دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي، دې ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر نجونې په رسنیو کې کار کوي، کله چې دغه پېښې ډېری کې کورنۍ دا پېښې ویني، یا خپل نجونې دا پېښې ویني، دغه د نجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتنې ویاندیانو نجونو په اړه وغواړي، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې چې هغه تعلیم یافته یا هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوه شو چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
ښاغلی هاشمي مننه له شملې نیازۍ نه. ښاغلی هاشمي، تاسو راته لنډ داسې ووایئ چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالستانو د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب، د افغانستان نافذه قوانین واضح دي. هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالستانو سپورت، ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده، دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسې وګورئ، یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو ولسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د اتحادي صاحب کورنۍ ته، تاسې باور وکړئ د پوستي قومندان یو عادي د وکیل زوی لس کسه شل کسه باډیګردان له ځان سره ګرځوي، زرې موټرې ګرځوي، د پولیسو رینجرې ګرځوي. ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلی چې یوازې په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقلن دوی هغه ساتونکي ورکړي، پوستي ورکړي ورته، یا په ولایت کې ورته ورکړي، د ژورنالستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي، او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي، اعدام شي، سزا ورکړل شي، علني محکمه شي، نو د نورو لپاره به عبرت هم وګرځېږي او ژورنالستان به خوندي شي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د هاشمی صاحب څرګندونې مو واورېدلې. شمله نیازی تاسو راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې څه کیدلی شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډېر مننه. لومړی خدای چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبري غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري، د هغوی امنیت د ساتنې لپاره. ډېری رسنۍ موږ داسې هم لیدلی دي چې یوازې له یو خبریال نه کار اخلي، کله چې په سخته به ورباندې راشي هېڅکله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنې فقط کار، او کله چې ووژل سو خلاص د هغه قصه ورانه ده. نو حداقل باید د رهبرۍ سره کښېني، هغوی هغه کوم حقونه یا کوم مسایل چې د خبریالانو په تړاو باندې ډېر زیات مهم دي هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل د یو خبریال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسېږي یا اعدام شي یا داسې نور، زه فکر کوم دا مسایل به ډېر زیات راکم شي، او نسبتا خبریالان به په ډاډه زړه سره وکولی شي خپل کار مخته وي.
ډیر زیاته مننه کو له شمله نیازی نه، د شمشاد تلویزیون خبریال او ویاند، او همدارنګه د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر خغلی موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کورودانه درته وایو، په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو. په څو شیبو کې زموږ همکار زرغونه منګل در سره